مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګوښ تاسو هرکلی کوم. له لسو څخه تر یولسو بجو پورې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو او دوه اونیزي خپرونې هم تاسو ته په دې ګړۍ کې دروړو. نو هیله ده چې راسره تر پایه اوسئ. دوه اونیزي خپرونې به د سولې پر لور ده او بله ورورولي خپرونه ده. نو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. لومړی به ګلایا ساتل د دوه خبرونه
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان ویل هندستان سره امن خبرو اترو ته تیار دی. په افغانستان کې فوجي هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې تکسان وژل شوی او په انډونیشیا کې د زلزلې او سونامي وروسته نن هم د ژغورنې عملیات دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د سپتمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي چې د جمو کشمیر مسلې حل کول بغیر په سیمه کې امن نشي راتللی. شاه محمود قریشی په خپل وینا کې د ترهګرۍ ضد جنگ په جنوبي ایشیا کې امن راوستلو لپاره هلې ځلې، له هند سره د امن مذاکراتو، له چین سره اقتصادي راهداري او په نړیوالو لانجو خبرې وکړې. شاه محمود قریشی له هند سره د اړیکو په اړه ویل،
پاکستان ہندوستان کے ساتھ برابری اور احترام کی بنیاد
پاکستان ہندوستان سره د برابری او د احترام په بنیاد اړیکی ساتل غواړي. موږ مربوط او سنجیده مذاکراتو د لارې د ټولو مسلو حل غواړو. دلته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ہندوستان ترمنځ د ملاقات یو غوره موقع و، خو د هند منفی رویې له وجې مودی حکومت په دریم وار دا موقع د لاسه ورکړه. د قریشی تر وینا مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په ملګرو ملتونو کې خبرې وکړې او یادونه وکړه چې پاکستان لا هم د ترهګرو سره د ملاتړ پالیسي نه ده پریښي. اسلام آباد او نوی ډیلی تل د یو بل په داخلي چارو کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سپتمبر په 19مه د سواد بهرین د بجلی جوړونې پروژې پرانسته وکړه. د پرانیستې روسو وزیر اعلی محمود خان خبرلن ته ویل چې له دې پروژې به هر کال تر یو ارب روپۍ ګټه صوبې ته رسیږي. د زیاته کړه
دا نیشنل گریڈ اسٹیشن تو بنے جی اور چھ میگا واٹ سیدھے مدین گریڈ اسٹیشن تو تلی دا داغے نب بات چکر دا او بس یو واشی نو 15.3 یو دے 15.3 بل لے او بیا خو ذخیرے گریڈ تا او داغے نے چکم فارغ شیا گا بیا جی منگورے گریڈ تا
بلخوا د سواد بهرین اوسیدونکو مشال اړو ته ویل چې په دغه سیمو کې د بجلی پروژې سره به سند وده وکړي او د توانای نور ضرورتونه به پوره شي. د پنجاب صوبایي حکومت وین فیاض چوهان پرون د سپتمبر په 19مه هغه راپورونه ناسم بللي چې ګینی یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو قیدیانو سره ملاقات کړي. فیاض چوهان پرون مازیګر مشال اړو ته ویل چې د جیلونو د وزیر راو حسین رواړایچ د لاهور مرکزی جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی وو.
یہ وزیر جیل خانہ جات نے ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق
د جیل خانہ جات وزیر دا اقدام ل قانون سره سم پورته کړي. وزیر ته ل کوټ لکپت جیل څخه شکایتونه راغلي وو چې د قیدیانو خوراک ډیر خراب دی، ورسره د جیل د عملی رویه سم نه ده او عام قیدیان د ترهګری په تور ل نیول شو قیدیانو سره ساتل کیږي. د پاکستان رسنیو د خالی په ورځ راپورونه ورکړي وو چې د جیل خانه جاتو وزیر په زور کوټ لکپت جیل ته ورغلی وو او د جیل اهلکارانو په غیر موجودګۍ کې په ترهګری تورونو بندیانو سره ملاقات کړي وو. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافي کې یو فوجي هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي دي. د پروان د والی ویان دی وحید شاهکار پر مشال لري ویل چې فوجي هلیکاپټر د جمعې په شپه په مندیکول سیمه کې غورځېدلی وو. د دوی په خبره وژل شوي او ژوبل ټول فوجي کارکونکي دي. بلخوا د فرا په خاک صفا ولسوالۍ کې هم د جمعې په ورځ یو بل فوجي هلیکاپټر پرېوتی وو. په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویل چې په خاک صفا کې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له کبله پرېوتی وو. د ناټو د فوجي کمیټې مشر او د برتانیې د هوایي ځواک مارشل سر سټیوارت پیج ویلي چې په افغانستان کې حالات ستونزمن دي خو د ناټو په دریځ کې تغییر نشي راتللی. سټیوارت پیج پرون په وارسا کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د فوجي کمیټې کانفرنس ته ویل چې له افغانستان سره هر ډول همکاري کولو ته به دوام ورکوي. د پولنډ په پلازمینې وارسا کې د ناټو د فوجي کمیټې کانفرنس د جمعې پورس پیل شو چې نن پای ته رسیږي. په دې کانفرنس کې پر هغو ګواښونو چې د ناټو سمندري ځمکني او هوایي ځواکونو ورسره مخامخ دي خبرې کیږي. په انډونیشیا کې امدادي کارکوونکو نن د سپتمبر په 18مه په زلزلې او سونامي ځپلې سولاویسی ټاپو کې د ژغورنې عملیات جاري ساتلي. ویره څرګندېږي چې قدرتي آفت کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. په انډونیشیا په سولاویسی ټاپو کې د جمعې په ورځ 1.5 درجې زلزلې وروسته سونامي راغلې وه. د انډونیشیا مرستیال ولسمشر جوزف کالا ویلي دي چې کېدی شي د وژل شوو کسانو شمېره په زرګونو کې وي، ځکه چې له لرې پرتو سیمو څخه د خبرونو سلسله روانه ده. په انډونیشیا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداري مشر بیگانه وخته د 1400 کسانو د مړینې تصدیق کړې ویل دي چې زلزلې زپلو سیمو کې په سلګونو کسان لا هم لا درکه دي. شمالی کوریا وای پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې با د خپل اټمی وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالی کوریا د بارونو چارو وزیر ری یانګ پرون د سپتمبر په 9 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سمبلې ته دا خبره وکړه. ری یانګ ویل چې د هیواد په سلامتیا به هیڅ جوړ جاړې نه کوي او یو اړخیزه بې وسلې کېدو خبره د منلو وړ نه ده. چین او روس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالی کوریا ته د هغو ګامونو جایزه یا ګټه ورکړي چې د شمالی کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته یې پورته کړي دي. د امریکا ولسمشر د روان کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا له مشر سره کتلی وو. د مقدونی خلک نن د سپتمبر په 10 د خپل هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ټول پښتنه کې رایا چوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونی جمهوریت ته بدل شي کنه. کچري رای ورکوونکو دې پلان ته مثبت ځواب ورکړو نو اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته به لاره پرانستل شي. خو په مقدونیا کې د قانون له مخې باید په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیره تر 50% زیاته وي. او اخری خبر د کرکټ نړۍ درکو. نن د جنوبی افریقا او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی ورځنۍ لوبه کیږي. دا لوبه د جنوبی افریقا په کیمپ ریلی کې کیږي. بلخوا پاکستان کرکټ بورډ له استرالیا سره د ټیسټ سیریز لپاره د قومي لوبډلې لوبغاړو اعلان کړی. د پاکستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ میچ د اکتوبر پر 8 په دوبۍ کې کیږي. دا د مشالې خبرونه.
له ګولای څخه مو خبرونه واردل اوریدونکو په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ به د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان او هند پر یو بل د ترهګرو د ملاتړ کولو تورونه پوری کړی دي. په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر شاملېدو وروسته د 18,000 خاصدار ځواکونو د دندو د ختمېدو اندېښنې پر ځای پاتې دي.
دا نه ختم کیږي میش دا فیل دا ځکا چې په دا باندې ډیر خلک پر روزګار دی. قبایل غریب خلک دی. زاریه معاشي دادو بل طریقه نشته.
د خزو د حقونو کارکونکو وایي په خوانی قبایلی سیمو کې د بلدیتی ټاکنې ضرور شي او دغلته د خزو ته ورپېخو مسایلو ته پام شي.
زیات تر د خزو شناختی کارډونه هلته نشته ری اب پکار دی چې جوړ شي. بیا نږدې نږدې سکولونو چې زمونږ کم الیکشن چې هغه د لرې تک راتک د وجه نه مغید الیکشن نه رسته پاتې شي.
د سولې پر لور خبرونه کې د هغو دوو شاعرانو په اړه وری چې د سولې سندرې وای.
اچھے خمونگا بلا بلا شاعری اکڑلا ڈیرو خلک اکڑلا پزرگون شاعران و سندر گاڑی لگ گیا دی خوکار آغا پکار دے چنن سبا کم تا ضرورت تے او نن سبا ضرورت چکم دے انو آغا دا جنگ ختمی دی دی
دا دے ترسنگ ارور ولیخ پروانا ہمشتا راس روس اورین کولم بیر رپورت بور شو. پاکستان وای د هند سره د احترام په بنیاد خې اړیکی غواړي او په افغانستان کې د امن لپاره د خپل وس مطابق کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملګرو ملتونو کې د خبرو په محل پر هند ترګرو سره د مرستې تور هم پورې ک. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې پاکستان لا هم هغه وسول ته ځای ورکړي چې ملګرو ملتونو په نړیوالو ترګرو کې چولې او د نړیوال کېدو په سر جایزه ټاکل شوې دي. په دې اړه دا رپورت اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خبرو په محل ویل چې که هند پر لاین آف کنټرول پر پاکستان د محدودو حملو کولو په فکر کې وي نو پاکستانی ځواکونه به ورته او سخت ځواب ورکړي. قریشی په نیویارک کې شوې دې غونډه کې زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي باید د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دې وړاندیز ته مثبت ځواب ویلی وي چې که هند یو ګام وړاندې شي پاکستان به دوه ګامه ورواخلي. قریشی دا وکړه چې هند په پاکستان کې د وسلوالو د لویو حملو تر شا لاس لري.
هم ان تمام واقعات کې ثبوت هندستان او اقوام عالم کې ساتي.
دی وايي موږ غوښتل د دې ټولو حملو ثبوتونه د هند او نورو هیوادونو سره شریک کړو. ملګرو ملتونو سره مو شریک کړي دي. موږ د ټولو مسلو حل د خو مذاکراتو په کولو کې وینو. دلته په ملګرو ملتونو کې مو د هندي چارواکو سره د ملاقات خواهش درلود خو د مودي حکومت دا دریمه موقع هم ضایع کړه. هغه د امن پر ځای سیاست ته ترجیح ورکړه.
سیاست کو امن پر
هند پر پاکستان تور پور کوي چې د حافظ سعید او نورو هغو وسلوالو سره مرسته کوي چې په هند کې پر حملو تورن دي. حافظ سعید د جماعت الدعوه ډلې بنسټګر دی چې امریکا د نړیوالو ترهګرو پولیس کې چولی او په نیول کېدو یې د لس میلیونه ډالرو انعام هم شته، خو په پاکستان کې نوموړی د عدالت لخوا پاک اعلان شوی، نو ځکه تر نیول کېدو وروسته پرېښودل شو. د قریشی تر وینا مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په ملګرو ملتونو کې خبرې وکړې او یادونه وکړه چې پاکستان لا هم د ترهګرو سره د ملاتړ پالیسی نه ده پریخي. دا وایي موږ ته ترهګري له کمبل لرې ځای نه بلکې له ګاونډي هېواده را روانه ده. پاکستان یوازې د ترهګرو د پالنې ماهر نه دی بلکې د خپل کار په پټولو هم پوهیږي. د دې لوی مثال په پاکستان کې د القاعده ترهګري ډلې مشر اسامه بن لادن هستوګنه ده، خو پاکستان بیا هم پر تندي ګونځې ونه خودي لکه هیڅ ګناه یې چې نه وکړي. حافظ سعید په پاکستان کې ښکاره ګرځي او جلسې کوي، خو یو خبره ښه شوی چې دنیا اوس د پاکستان اصلي څېره لیدلې ده. اسلام آباد او نوی دلی تل د یو بل په داخلي چارو کې د مداخلي تورونه رد کړي دي. پر پاکستان یو بل الزام د افغان طالبانو سره د مرستې دی. افغان چارواکي وایي چې اسلام آباد باید له دغې وسلوالې ډلې لاس واخلي. په ملګرو ملتونو کې شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې د افغان امن لپاره د کار کولو لپاره تیار دی.
یہ امر کې افغانستان کی 17 سالہ جنگ
د وای د افغانستان ولس کلنه جګړه د پوزی لارې نشي ګټل کېده. دغلته د دایش پر اختیار د تشویش وړ خبره ده. د تبکتو سره پاکستان د افغانانو په مشرۍ د مذاکراتو ملاتړ کوي او وای چې د دې کوششونو د زیاتولو ضرورت ده. د یادونه ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز نه دی منلی. دوی دریز لري چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، خو افغان چارواکي وایي لومړی دې خبرې پیل شي چې پر دې او نورو مسایلو بحث وشي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د تحریک انصاف په واکمنۍ د پاکستان وفاقي حکومت له اولې ورځې راهیسې ویلي چې په اربونو ډالرو قرض ضرورت لري. د بیلابیلو اندازو تر مخه د بهرنیو پورونو خلاصولو د پیسې ارزښت ساتلو لپاره دوی له 9 څخه تر 1200 اربو ډالرو ته اړ دي. خو آیا پاکستان ته به دا قرض ملاو شي؟ کوم ادارې داسې دي چې پاکستان ته قرض غوښتلی شي؟ او آیا پاکستان کولی شي چې له دې مشکلاتو په دایمي توګه ځان وباسي؟ دا د منور شاه په رپورټ کې وو.
د نړیوال مالی فنډ یا آی ایم ایف چارواکي له 100 ورځو راهیسې په پاکستان کې دي او د دې هیواد له حکومتي چارواکو سره وخت په وخت لیده کاته کوي، خو د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت وای لا هم په دې غور کوي چې له دوست هیوادونو څومره قرض واخلي او له آی ایم ایف نه څومره قرض ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د یو اټکل لمخې پاکستان ته دا مهال خواوشا 12 اربا ډالر پکار دي. دا چې دا قرض لچا اخلي او په کومو شرطونو به یې ترلاسه کوي نو موړي په دې حق له وویل.
دې کې اولنۍ خبره دا ده چې صرف آی ایم ایف نه دی، ایشیایي ترقیاتی بینک، ایشین ډیولپمنٹ بینک ورته وایي. د هغې افسران هم پرونه بلپورونه راغلي وو. هغې هم دې ته ویلي وو چې تاسو پروجیکټ بیسډ مدد موږ نه والی. د دې دپاره هغې درې لارې دې ته خولي وي، بجلی، پیټرول او ګیس. چې تاسو کله ګران کوي او موږ ته ووایي چې تاسو به څومره څومره ګرانوي او کله کله ګرانوي، نو موږ به هله تاسو ته تیار شو چې قرضه درکو. ولې چې د دې نه بغیر تاسو موږ ته زموږ نه قرض سود واپس کولی شي او نه قرضه واپس کولی شي. نو دې به څه نه څه کاته روانه کی، د مکینی قرض سود به ورکوي او څه قرض واپس کی، او څه به چې بهر نه درآمدات یعنی امپورټ د پاکستان کم کیږي نو د هغې بل به ادا کی.
اکرام هوتی زیاتوي چې وفاقي حکومت د خپلو لګښتونو کمولو اعلان کړي او تمه ده چې له دې سره هم د پخوا په نسبت مالي فشار کم شي. خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی بیا وای قرض اخیستل د مسلې نه د وتلو ارزي حل ده، په کار ده چې حکومت د اوږدمهاله او دایمي حل لټولو لپاره هم ګامونه پورته کړي.
ریاست کو واپس آنا پڑے گا، ریاست
ریاست ته پکار ده چې د ادارو د پرایویټایزیشن یا شخصي کولو نه ډډه وکړي او په خپل نگرانۍ کې وده ورکړي. دا راز برآمده زیاتول پکار دي او د هغې لپاره به په صنعتي پیداوار ټیکسونه کموي چې دا راز صنعت وده وکړي. د دې ترڅنګ به درآمدات کمول هم ضروري وي، یعنی که تاسو وګورئ نو په بازارونو کې د خپل هیواد جوړ شیان کم او له بهر هیوادونو نه راوړل شوي شیان زیات ملاویږي. په زیاتره بهرني سامانونو بندیز هم پکار دي. د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده کوي.
ډاکټر قیصر بنگالی زیاتوي چې پاکستان په کال کې نورې نړۍ ته د 300 اربو ډالرو اکسپورت یا برآمدات کوي، خو له نړۍ د کال په سر د 80 اربو امپورت یا درآمدات کوي او دغه فرق هر کال د دې هیواد اقتصاد لا پسې د مشکلاتو سره مخ کوي. په کار ده چې حکومت د دې فرق د ختمولو لپاره په ترجیحي بنیادونو کار وکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رسول پر لوخ خبرونه تاسو نن هم دی غړی کې نشرو یو رپورت اردو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په سواد کې د بجلی پیدا کولو وی منسوبي یا پروژې پرانسته کړی ده. د بجلی به د بهرین سیمې زینو کورون ته ورکول کیږي. ځای خلک پر دې کار خوشاله دي او حکومت غواړي چې په دې لړ کې لا نور کار وکړي چې ترڅو د بجلی لوډ شیډنګ کم کړل شي. په اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سواد تحصیل بحرین درال سیمه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اوبو څخه بجلی پیدا کوونکي درال پاور پروژه پرانسته وروسته خبریالانو ته ویل چې دوی د خپل منشور مطابق ولس سره کړي لوزونه پوره کوي. په دغه لړ کې د بجلی کمی پوره کولو پروژه سرته ورسېدله. دوی ویل چې پروژې څخه به سالانه 1.6 ارب روپۍ ترلاسه کیږي چې 10% پرخه به هم دغه سیمه کې د ترقیاتي کارونو لپاره لګوي.
دا نېشنل ګریډ سټېشن ته بنځي 6 میگاواټ چې دغه مدین ګریډ سټېشن ته تللی ده. دغه نه بعد چې کړه د اوبو سیوا شي 15.3 یو دی 15.3 بل دی او بیا خو ذخیره ګرډ ته او داغه نه چې کوم فارغه شي هغه بیا ځي منګوري ګرډ ته. بل څه لپاره خو چاله خبره ده، دغه بیا هم راځو ان شاء الله چې دغه ګرډ سټیشن چې دی 220 چکدری والا غم فنکشنل شوی دی او 40 میگاواټ بجلی د ګولنګول نه برازي هغه تم.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته هر کلی لپاره موجود د سیمه ایم پی ا میاش را پتلی وای چې دې پروژې سره به سیمه کې د بجلی کمی ډیر حد پوره پوره شي.
نو که فرض کا مدین خو ذخیره ګرډ هغه بوج اوچت شي نو داغه نه به منګورم مستفید بدی شي چې هغه به د منګورې ګر سټېشن ته پاتې شي لاندې کنور ګر سټېشن نو دا بوج به دا اوچت کی کته دې نه سیوا کیږي هغه به لاندې شي.
د سیمې اوسیدونکو احسان علي وای چې کچرې د وینا مطابق نږدې سیمو ته دغه بجلی ورکړی شي نو عام ولسته به ډېره اسانتیا راشي.
د علاقې لپاره یو ښه خبر دی دا او دلته په سواد کې خصوصا چې د بجلی کم بحران دی کم وولټیج دی داغه سربده پوره شي. د علاقې خلکو ته او اوسیدونکو ته او کم چې دلته انډستری دی د سواد چې هغه د بجلی د لاسه تباه وه سره دوباره بیا راچوته شي.
دین وړاندې د درال پروژې په اړه دغه کې کارکونکو انجینران وویل چې دغه پروژه کال 2012 کې د چین دولت په مالی او تکنیکی مرسته شروع کړی شو وه چې اوس سرته ورسېده او دغه په ارزان نرخ بجلی جوړونکو پروژو کې شامل ده. د بجلی منابع څخه به د چین دولت ته هر کال برخه هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. تیر کال د پاکستان حکومت قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل کړي. د ځینو نورو پختونو تر څنګ دا پختونه هم شاته پرېښوده چې د 13,000 خاصدار ځواکونو دندې به څنګه کیږي. اوسنی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې کېدای شي خاصدار ځواکونه په پولیسو کې شامل کړي شي او د دوی د دندې وژغورل شي، خو دغلته چې کوم خاصدار ځواکونه دي هغه لا هم په دې اړه ډېرې اندېښنې لري. سیلاب مسعود پیری پورټ را لېږلی.
په مخشینی قبایلي سیمو کښې د خاصدار فور سرتېری ویایي چې د پښتونخوا په صوبې کښې د زمکېدو نه د ورځ دی د دغې فورس د 18,000 سرتېریو مستقبل تاریخ او ملازمت یې په خطرې کښې پرېوتلی دی. دا څرنګ د خاصدار فورس یونین صدر سلیم مسعود په دغه باره کښې په دا رنګ وضاحت کوي.
د میر جنوبی وزیرستان شې 3600 خاصدور دي او ټوټل ووی جنسی فرش 18,000 خسادور دی. خود میر دی خسادوری دی جنوبی وزیرستان دی وساڑی پنوموی و دول از کورینا بند سرا تقسیمی جی داویش شکیم انزمام وشولیو یه خسادور پا براکش کسم کسم جغاول کی جی که چیر داس وشی چه خاتم شی غاٹ خالکو بروزگارا شی دی بادامنی و لیاه امکان وی.
دی دگی فورشو بل سر تیره صوبیدار انور وزیر ویایی
میر داوی ای چې کوم نوی نظام روغای پټ اعظم شولا ډېر خلک ای چې رخصه دوری دا نظام ختم کیږي دا نه ختم کیږي میږ دا فیل دا ځکه چې په دا بندې ډېر خلک په روزګار دی قبایل غریب خلک دی زریعه معاشی دادو بله طریقه یې نشته په یوه خصه دوری بندې 15 کورې پر سره ګاډ دي دغه دا متبادل انتظام وکړو مشترې هر ډپټۍ حق کړی دي سلیم کړی دي امن امان میش کنټرول کړی و په قبایل کې.
د سویلي وزیرستان د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین مسعود دغه سرتېریو ته د ملاتړ په دغې رنګ باور ورکوي.
میزی خالی ملګرتیا نه کوي د دې په سارو جنګ کوي بلاریزان د آی جی صلاح الدین سره مو میټینګ وکړه په دا حواله سره نو دا وویل چې میزو دا خسادور د پوره یوه لیار غوړي هم چې دی د نکارې خپل حال باندې پوتې شي چې کوم میکانیزم دی ته اراوي او داسې اراوي هم چې د دی د مرضې مطابق کچھ کندکنه دو سړی ورکوي دا کوالیفای د هوي چې کندکنه او نکاري انشاءالله ختم کېږي. نه
د خسادار فورس دغه سرتېری دا هم یایي چې که خبره بېخي نه سمېږي سرکار دې بیا د دغې فورس سرتېری په پنشن او د آریو سرتېری په ځای دې د هغوی دے کوالیفائیڈ عزیزون پلیویس فورس سے بھرتی کی دغا بارک سے دے دا یاد آوی چھ دے دغی فورس ملازمات پا دغا سیموک سے نکانائی وراثت شمیری جی چھ دے پلار دے مرگ را دے ورست زویتا ور بدلی جی او دغا سلسلہ دے پیرنگیانو دے وخنات تر اوسا پورے پلا پسے را روانا دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زمکېدو وروسته حکومت اعلان کړی و چې دغلته به قبایلي ضلعو کې مقامي حکومتونو نظام او خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه خلکو ته نمایندګي ورکول کېږي. که څه هم تر اوسه پورې دا ټاکنې نه دي شوې خو د دغه ځای خلک وایي بلکې ښځې وایي چې په کار د ښځو ته په دغه ټاکنو کې پوره پوره حق ورکړل شي د شناخت کارډونو مسله حل شي او د پولینګ سټېشنونو یا د رایې اچونې کوم مرکزونه چې دي هغه باید په سمه طریقه هلته جوړ شي چې ښځې پکې رایه واچي. ځینې نورې خبرې هم دی کړې دي چې د خالد خان په رپورټ کې اورو.
د قبایلي زنانو د حقوقو دپاره کارکوونکي تنظیم تکړه قبایلي خویندو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا نوې قبایلي ضلعو کې د زر تر زره مقامي او د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې وشي او په دې کې د زنانو ته خصوصي نمایندګي ورکړل شي. دا خالی پورت پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته دا وینا په مهال د تکړه قبایلي خویندو یو مشر ناهید افریدی وویل چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدې وروستو قبایلي ضلعو کې هیڅ انتظامی عدالتی یا سیاسی بدلون نه دی راغلی.
ټرم ریګولیشن کې هماغه اختیارات چې کوم دی کنه پیې سره دي صرف نومې ولا بدل کړی دی او بیا کونسل آف ایلډر دی نو هغه کې بیا هم د کرنګ د ښځو نمائندګي نشته دی چې څنګه مخکې هغه نظام کې ښځې غیب وي په بیره نه ښکاري دی په هغه باندې کریں گے اس بیا دی خزے چې کم دنو ایکسکلوڈ کری دی نو دو ہمونگ دو حکومت دا مطالبہ نا چی زر تا زر دی لوکر گورنمنٹ الیکشن نکرے شی چاہیے کہ خزی نورا خزی راشی
دا غشان دا کرم جنسینا دا تکڑا قبالی خویندو صفیہ بی بی اویل چی دا صوبائی اسمبلی حلقہ بندیانو سرا سرا قبالی زنانو دا پارا دی قومی شناختی کارڈ او دا سڑو نبیل دا اوٹ اچول انتظامات اکلی شی
دا چی کم ریزرو سٹونے دی دا زیاد کول پکار دی بلدیات انتخابات دی چی دو شی یقینی جوڑ شی دا شناختی کارڈ
کارڈونو مسئلہ ټول حل شي ولی چې زیات تر د خوځو شناختی کارڈون الته نشته لري اپا کار دي چې جوړ شي بیا نږدې نږدې سکولونو چې زمونږه کم الیکشن چې هغه د لری تک راتک د وجنه مغیدو الیکشن نه رسته پاتې شي راتک هغه لری زیات مشکل وي
په دې محل د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکي منظور افریدی وویل چې دا بد مرغه نوې قبالیز لوکي نه خو عدالت نظام خوشوي دي او نه د تعلیم او د صحت اسانتیاګانی ورکړل شوی دي
څنګه چې په نور ملک کې د خزو په صوبایي اسمبلی کې یا په سینټ کې یا په قومي اسمبلی کې سیټونه دي دا غرنګ موږ غواړو چې په قبایلی سیمه کې خزو ته هم په صوبا کې هم په بلدیات کې خصوصی نمائندگی ملو شي چې هغه محرومي ختم شي
دا یادونه ده چې وزیر اعظم عمران خان هغه بل ورځ پیښور کې د پښتونخوا کابینې سره په غونډه کې اعلان کړو چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات په خیبر پښتونخوا د نور سیمو په شان قبایلی ضلعو کې په ګډه کیږي دا کوم د پاره حلقه بندیانې او پالیسی به ډیر زر اعلان کول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
اوریدم کوم مشال ریډیو اوري د پنجاب یو د جیلونو وزیر آغا د لاهور مرکزی جیل ته تللی وو او په دې اړه باندې په سوشل میډیا کې ټولنیزو مطبوعاتو کې ډیر زیات ګرم بحثونه روان دي ډیرو خلکو په هغه تنقید کړی دی چې ولې په جیلونو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د کسانو سره چې په ترهګرۍ تورن دي ملاقاتونه کړي دي د پنجاب صوبایي حکومت دا خبره نه مني او وایي چې هغه د جیل کې د خلکو شکایتونو اوریدو لپاره دغه دوره کړې و په دې اړه د منور شاه رپورټر
د پنجاب صوبایي حکومت هغه رپورټونه ناسم بللي چې وایي د دغه صوبې د جیلونو وزیر زوار حسین ولایچ په کوټ لکپت جیل کې له ترهګرو سره مبینه ملاقات کړی دی د خالی پورز پاکستانی رسنیو کې رپورټونه رالل چې د کوټ لکپت جیل سپرډنټ خپلو چارواکو ته ویلي د زیارت په ورځ زوار حسین ولایچ په زور جیل ته ورننوتی او د ترهګرۍ په تور کې قید د ناقانونه ګرځول شوو ډلو له زندانیانو سره یې ملاقات کړی دی خو د خالی په ماښام د پنجاب د وزیر فیاض الحسن چوہان لمشال ریڈیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل خاغلی وډایچ یاد جیل ته د چا د ملاقات لپاره نه بلکې دغلته د روانو بے قاعدګیو کتنې ته ورغلی وو چوہان وای
یہ وزیر جیل خانہ جات نے ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کی ہے
د جیل خانہ جات وزیر دا اقدام ل قانون سره سم پورته کړي پدې کې ور سره مل دوته نه هم د دې محکمې کسان بو وزیر ته ل کوټ لکپت جیل څخه شکایتونه راغلي وو چې د قیدیانو خوراک ډیر خراب دی ور سره د جیل د عملی رویه سم نه ده او عام قیدیان د ترهګری په تور ل نیول شو قیدیانو سره ساتل کیږي پدې باندې د جیل خانہ جات وزیر په یاد جیل کې چاپا وهالي او د دې بے قاعدګۍ د سبدونو په توګه یې تصویرونه او ویډیوګان جوړ کړي دي نو دا خو د قانون مطابق او سم اقدام دی
یہ ساری چیز تو بالکل ٹھیک کیا انہوں نے
بلخوا د پوز پخوانی بریگیډیر سید نذیر وایي چې که دا ګام هر څومره مهم او قانوني وو خو پکې جیل ته د ورتګ د پروتوکول خلاف ورزي شوې ده د نوموړي په وینا د دې دورې نور مقاصد هم کېدای شي
آیا اوس د چې دې سره درې والا خلکو سره یا مشرانو سره یا نامتو خلکو سره دې بل کړی دي نو دې دوا دغه جوړې دي یو خدا دې چې پولیټیکلی آیا دوی ایران دی تو تعلق چا سره د کپی پی نه لین سره او اوس د دې تعلق رو رو نه دی حکومت سره جوړول دی یا دا هوی شیرواد سره ول دی یا دې ما خبره دا هم دا چې آیا دې ته سره نه وی لار چار کتل دی لیکن دا دې د فار خنور محکمې شتري او وی کول شي لیکن د دې فاجو آیا په دا غاډ کې دی چې دا د خانو وزیر دې نه زکه دا مناسب دی
د خالی پورز ڈان اورس پانے پخپل یو رپورٹ کے ویل دے چې د پنجاب د جیلونو د محکمې مشر مرزا شاهد سلیم بیگ دا معاملہ د صوبې د داخله چارو سکتر تا وړاندې کړي او هغه یې په اعلی سطح د تحقیقاتو امر کړی دی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. لسنی بجې شوې، راځئ چې له ګلایس څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د سپتمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي سمرې ته ویلي چې د جموں کشمیر مسلې حل کول بغیر په سیمه کې امن نشي راتلی. د قریشي تر وینا مخکې د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج په ملګرو ملتونو کې خبرې وکړې او یادونه وکړه پاکستان لا هم د ترهګرو سره د ملاتړ پالیسي نه ده پرېښې. اسلام آباد او نوې ډیلي تل د یو بل په داخلي چارو کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سپتمبر په 19مه د سوات بحرین د بجلی جوړونې پروژې پرانسته وکړه. د پرانیست روسو وزیر اعلی محمود خان خبرګان ته ویلي چې له دې پروژې به هر کال تر 1 ارب روپۍ ګټه صوبې ته رسیږي. د پنجاب صوبایي حکومت بیان فیاض چوهان پرون د سپتمبر په 19مه هغه راپورونه ناسم بللي چې ګنې یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو قیدیانو سره ملاقات کړي. فیاض چوهان دا خبره پرون مازیګر مشال رډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافي سیمه کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې اته کسان ووژل شوي دي. بلخوا د فراه په خاک صفا ولسوالۍ کې هم یو هلیکاپټر پریوتې چې پکې 5 تنه ووژل شوي. د ناټو د فوجي کمیټې مشر او د برتانیې د هوایي ځواک مارشل سر سټیوټ پیج ویلي چې په افغانستان کې حالات ستونزمن دي خو د ناټو د دریځ کې تغییر نشي راتلی. نوموړي دا خبره پرون په وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو د یو کانفرنس ته په وینا کې وکړه. په انډونیشیا کې امدادي کارکوونکو نن د سپتمبر په 10مه په زلزلې او سونامي ځپلي سولاویسي ټاپو کې د ژغورنې عملیات جاري ساتلې. ویره څرګندېږي چې په دې قدرتي آفت کې زرګونه کسان ووژل شوي دي. شمالي کوریا وايي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اټومي وسلو پروګرام فعال وساتي. دا خبره د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سمرې ته په وینا کې وکړه. او د مقدونیا خلک نن د سپتمبر په 10مه د خپل هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ټول پوښتنه کې رایه اچوي.
د خبرونو لنډیز تاسو له ګلایاس څخه واره د مشال ریډیو ته غوږی وسم. د وادي سره سم تاسو ورولي اونې ز خبرونه وړاندې کوم چې بروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په چک جمهوریت کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلان سوی او کنه؟ هلته پاتې رکوډو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اورو. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. چک جمهوریت په منځنۍ اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې په وچه کې راګیر دی. تر 1993 کال وړاندې په چکو سلواکیا یادېدی، خو په 1993 کال کې سلواکیا ورڅخه بېل شو. چک جمهوریت اوس د سلواکیا ترڅنګ له جرمني، پولینډ او آسټریا سره پولې لري. د دې هیواد پلازمینه پراګ نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې برنو، اوستراوا، پلزن، اولوموتس او داسې نور شامل دي. د نړۍ په آبادی کې پر روان زیاتوالی د نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د چک جمهوریت ټول آبادی دا وخت 10.6 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکو سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچرز د معلوماتو لمخې د چک جمهوریت په مجموعي آبادی کې څه باندې 6.5% خلک پر مذهب یقین نه لري، خو څه باندې 3% بیا عیسویان دي. مسلمانان، بودایان، یهودان، هندوان او د سنور بیا 1% آبادی لري. په چک جمهوریت کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شته چې لکلون رایسي دلته آباد دي. ارشد آیات یوسفزای له تیرو نه کالو دلته ژوند کوي. د دی د خپل مذهبي مراسمو پاړه وای.
د جمعې مانځله جمعات ته زم خامخا نور منځونه چې دین هغه اکثر کور کوم او اکثریت زم ملګری چې دین هغه د جمعې مانځله خامخا جمعات ته دی او نور منځونه اکثر کور کوي یا بعضی وخت چرته فرض کړه کار په تم کې نو هم چې ما خام کې چکر ته دین په جمعات طرف چې تیر شنه جمعات ته ما خام مانځه تم لاړ شي او د اختر منځونه چې دین اختر من سحر پاسو لګ وختي بس هغه جامع خدل ته دغه نارمل جامع چکم د دې خلک چې پینټ شرټ مچولي جمعات تلاش بیا مونږ شي د مانځنه پس ملګرو ملګرو سره ملاو شو.
اشدیات په چک جمهوریت کې د مذهبي ازادۍ پاړول چې کله هم لڅستونز سره نه دی مخامخ شوی.
کوم یو مسلمان چې دلته کې خپل مونږ او داس کوي خپل د قانون نظر غړونه نه کوي او خپل مونږ او داس کوي خپل حد څه کوي هغه ته هیڅ مشکل نشته. لکه زما دلته کې نه کاله تیر کړل داسې ما چرته هغه نه دلیدلې چې چا سره څه مشکل را پېښ شوی.
نوموړي وویل چې دی تر اوسه څه بده خاطره نه لري خو د پوهنتون له یوې مشرې استادې سره تړلې خاطره یې داسې بیان کړه.
زمونږ یو ورځ د مراکون بیسې کې ډینر وو نو ماته ویل چې د رمضان خبره د تیر کال رمضان نو ماته ویل چې زما نن روژه ده چې زم دا احساس وکم چې څنګه مسلمانان ټول ورځ روژه نیسي نو ماسخوتن ډینر وکړي وایي چې زه افطار ته انوایټ شویم نو وایي زه روژه نیسم چې زه هم دغه احساس وکم. نو لکه دغه یو ډېر ښه فیلینګ وو.
ارشد حیات وویل چې کله په نوره نړۍ کې داسې بدې پېښې رامنځته شي چې مسلمانان پکې ښکېل وي نو دوی په چک جمهوریت کې په خلکو کې وارخطایي محسوسوي. زبلوال کاکړ له څه کم دوو کلونو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي او هلته په پوهنتون کې درس وایي. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو ترسره کولو په اړه راته وویل.
ټول مذهبي مراسم لکه معمول دا رقم لکه په افغانستان یا پاکستان کې خلک دغه کوي. ما څه کوم خاص توپیر مې نه دی لیدلی. که کوم څوک وغواړي کولی شي شاوخوا مسجدونه ستا پراکې که څه هم مسلمانان په کم تعداد اوسېږي خو پاو شا شپږ مسجدونه دي او نږدې مسجد ته کار څوک وغواړي پنځه وخته جماعت کولی شي لمانځه ته تللی شي. د جمعې لمونځونه دي. د جمعې په لمونځونه کې معمولا ګڼ شمېر خلک راځي او کله کوم څوک وفات کیږي د هغوی دپاره د ختم او د دې ښه پروګرامونه کیږي.
زبلوال کاکړ په چک جمهوریت کې مذهبي ازادي داسې بیانوي.
مسلمانان تر ډیره حده پوری په آزاد لاس په خلاص لاس کولای شي خپل ټول مذهبي مراسم ادا کړي. مسجدونه شته او مسجدونه ته تللی شي لمونځونه کولای شي او درسونه په دفتر کې مثلا زه کولای شم لمونځ وکړم. ما لپاره کوم څه خاتمانه دې د لیټرو سپوري د کوم چاله اخ دې ستونزه نه ده لیدلې. زه خپل په پونتون کې مسله لرم از دلمنځ کوم او شاوخوا په شهر کې هم کوم مسجد کوم ځای کې ماته نږدې نو ما کوم څه د مسلمانانو په وړاندې معمولا نه مې لیدلې. البته داسې په لږ لږ اندازه به خامخا د عمر توپیر وي.
له نوموړي مې پوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلن سوی او کنه. نو هغه وویل
تیر تقریبا دو کلونو کې زه هیڅ داسې ژبه نه لرم چې د مسلمان په حیث له ما سره کوم داسې دغه څه وایي. البته په کم انداز په ښار کې ځینې څه سړی ویني چې کله ناکله داسې شي چې زور نه خو بلکې ځینې اعمالو باندې سړی ته خندا ورسي. ځینې داسې ماشومانه کارونه خو هغه په ټوله دنیا کې عام دی. زموږ په ټولنه کې هم څه دلته هم شته.
د مذهب ته له احترام سره تړلې خاطره کې راته وویل چې د پوهنتون یو عیسوي استاد ورته د لمانځه لپاره د قبلې لوري شولې.
یو لیرې شار ته تللی وم. د پوهنتون استاد هم را سره و. هغه غالبا سي عیسائی مذهبه و. که څه هم اپلیکیشنونه په موبایل کې ستا سي قبله پیدا کړي خو بیا هم ما ستونزه درلوده د قبلې د پیدا کولو دپاره. ما سره کوم یو بل هلک هم را سره و. هغه هم عیسائی مذهبه و. نو هغه ما ته وویل لمونځ به کوې. نو ما ورته وویل چې هو لمونځ خو کوم او داس مې وکړې. نو قبلې ته ما وویل کومې خواته به قبله دغه شي. کله مې استاد هغه استاد ولیدلم چې قبلې پسې دغه دی هغه هغه ما ته وویل د قبلې لوری به زه درته پیدا کوم. نو بیا ډېر ښه مستقیم د قبلې لوری راته پیدا کړې دلته او راته. ما ورته وویل زه په پوهنتون کې هم له دې سره ستونزه لرم. بیا راته وویل چې پوهنتون کې به هم زه درشم ستا دفتر ته او د قبلې لوری به سم درته معلوم کړم. نو دا ډېر جالب ټکی و زما دپاره.
رضوان مراد له تیرو لسو کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي. نموړی راته د مذهبي مراسمو په اړه خپل تجربه داسې بیان کړه.
یو خودشي مذهبي ورځي یا مراسم دي چې هغه په کال کې مخصوصي ورځ دي. مثلا اخترونه دي، د روژې میاشت ده، یا څه د دوستانو ختم یا فاتحه بل کوم مسئله وي، او یو ورځني یا روټین مسائل دي یا عبادتونه دي. هغه مختلف ورځي یا ځانګړي ورځي هغه لپاره دلته په چک کې یا په پراک کې افغانان خپل ډلې او ټولنې لري، خپل مساجد لري. مثلا د عربانو مسجدونه دي. ترکان ډېر زیات لوی او کمیونټي دلته هغوی خپل مسجد لري. نو د ختم قرآن کریم دپاره یا مثلا د اختر د لمانځه لپاره یا بلوم دغه د پنځه وخت لمانځه لپاره دغه ځایونو ته هم تک کېدلی سي. اول ته خلک خپل مراسم پر ځای کوي او په خپلو کورونو کې هم یا حتی مثلا که داسې یو ځای چې رستورانت وي یا کوم لار یا باغ یا چمن وي هلته هم که څوک وغواړي د مازیګر د لمانځه وخت خپل لمونځ کولی شي.
نوموړي دلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل چې په تیرو لسو کالو کې له هیڅ ستونزې سره نه دی مخامخ شوی.
تر اوسه پورې په دغه لس کالو کې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې خلک په پوره ازادۍ خپل مذهب پالي، عبادت کوي، مذهبي مراسم لري او تر اوسه پورې داسې زما خپله په دې شخصن په دې لس کالو کې چې نه په یادېږي چې ما یا زما مېرمن یا زما کورنۍ د مذهبي مراسمو د لمانځلو پر مهال کوم ستونزو سره مخ شوي او یا مو مثلا کوم ډول داسې احساس کړی وي چې موږ دلته آزاد نه یو تر څو د یو مسلمان په توګه خپل هغه عبادت وکړو یا هغه خپل مراسم پر ځای کړو.
رضوان مراد وویل چې کله په نورو هیوادونو کې داسې ناوړه پیښې رامنځته سي چې مسلمانان پکې ښکیل راووزي نو بیا دوی هم تر یو څه حده د ځایي خلکو خفګان احساسولی سي.
د خلکو په چیرو یو ډول معلومیږي، یو ډول یعنی ناول شوی شکایت وي چې تاسو خو موږ سره اوسېږئ، موږ خو ګوره داسې کوم عمل ستاسو پر وړاندې نه کوو، عزت درکوو، درناوی درکوو. نو ولې هغه هم ډېر مخصوصو کسانو که په موټر کې وي که په بازار کې وي داسې یو احساس درکوي چې ګوره زمونږ په ملک یا مثلا په اروپا کې راغلی استه یو داسې یو کارم کړی دی که یو هندو مونږه یا یو عیسایي مونږ په کابل ښار کې اوساتو د هغه زوی عزت ورکو، ډوډۍ ورکو، کور ورکو، پرته له هغه جنګي او سیاسي مسایلو باندې. او همدغه کس راپاتې سبا زمونږ خور او 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 اولاد باندې مور باندې د تبر یا چړې گزارو کې تاسې به ورسره څه کوئ؟ نو ځینو ځینو کې چې واقعات شوي دي خلک خفه کېږي پې، لیکن عکس العمل هم تر اوسه نه دی لیدلی.
اجمل پسرلی له تیرو شپاړسو کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي. نوموړي وویل دلته د هیڅ مذهب پر پلویانو بندیز نشته.
دلته هر څوک کولی شي چې خپل عبادت وکړي، هیڅ ممانعت نشته. او اروپا کې په اکثرو ځایونو کې حتی د دوی کلتور دا ده چې د مذهب په باره کې څوک له تا سره بحث نه کوي، ځکه دا بده ګڼي. کله هم له داسې یو پیش سره نه مخامخ سو چې چا د مذهب په باره کې له ما سره بحث کړی وي، ځکه سې لکه څرنګه سې دا اروپایانو ته زه ګورم، اروپایان اصلا نه غواړي چې د مذهب په باره کې له چا سره بحث وکړي. په دوو موضوعاتو کې، په سیاست او مذهب کې، دوی اول اجازه اخلي. که ته چیرته اجازه ورکړې چې په دې برخه کې ته ورسره بحث کولی شي، بیا ممکن پوښتنه وکړي خو زه د داسې چا سره نه یم مخامخ شم.
اجمل پسرلی وویل د پښتنې ټولنې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې خلک د یو بل فکر او خبرې ته احترام ولري او هغوی ته د اظهار حق ورکړي.
زه فکر کوم که چیرته څوک غواړي سي خپل نظر او خپل عقیدې ته څوک راوګرځي، نو باید د بیان په ازادي باندې اعتقاد او باور ولري. که چیرته څوک د بیان په ازادي باندې باور لري، دی خپل هم مجبور کیږي چې د خپل نظریې له خاطره تعلیم وکړي، کتابونه ولولي، زده کړه وکړي تر څو نور قانع کړي. اما که چیرته د بیان ازادي موجوده نه وي او ته وایې زما خبره سمه ده، بل وایې زما خبره سمه ده، نه به ته دغه خبرې ته ورسې، نه به هغه ستا خبرې ته ورسې او نه به کومې نتیجې ته ورسېږي.
ارشد حیات یوسفزی وویل په پښتنه ټولنه کې د برداشت کمای دی او دا د ډیرو مسلو سبب کیږي.
پښتون وطن خلکو ته، ملګرو ته، دا هغه دی کچره څوک تا سره بحث کوي، کچره هغه خبرستان نه می خوخی ته اورا، ته دا هغه دلیل ته اورا او دا هغه لوجیک اورا چې څه لوجیک یې څه دی، بیا ته په لوجیک دغه جواب ورکوو. نو زموږ خلک اکثر ډېر زیات جذباتیان شي او په ځای د دې چې دې خبرې ته او دلیل ته غوږ شي، جذباتي شي او الټا بیا زیات تر اکثر داسې شي چې فزیکل شي او یو بل ته نقصان ورسوي په خبرو چې کوم یې نه خوښي. نو دلته ما دا په دې نه کاله کې دوره احساس وکړ چې اوس زما هم که چېرې کومه خبره انتهایي نه خوښي، خو زه اورم دا هغه خبرې جواب په دلیل ورکوم.
زبلوال کاکړ وویل چې پښتانه باید اوس پر دې فکر وکړي چې په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی دوی ته څه مسلې جوړ کړې دي.
پښتانه به نور په زغم باندې ډېر ښه پوهېږي که چېرې دوی زغم ونه لري. په دې ډېر پنځه ډېر څلوېښت کلونو کې مشترکه حده ورسېدلو، په ډېر کوچنیو ټکو باندې چې موږ زغم یو د بل ونه زغمل. نو پښتانه تر پښتنو به څوک ښه په زغم باندې وپوهېږي چې زغم موږ کولای سي چې شلوري ته مو بوزي او که یو بل ونه زغمو نو دا څلوېښت کاله یو بل مو سره ټکولی دي، نور به هم همدې حالات ته ځو، نور به هم خرابېږي.
رضوان مراد وویل که څوک غواړي چې خپل فکر په نور ومني نو د هغه لپاره لومړی باید هغوی متاثر کړي.
زه فکر کوم چې چیرته چې چاخه عمل کړي ښه اخلاق کړي دی، نه یوازې د خپل ځلیدلې صفتې شوې، بلکې د ده د اعمالو او اخلاقو په خاطر، د زغم په خاطر، د دین د ده دین ښکلی معرفي کېږي، د ده هویت یا هغه د کوم وطن یا کوم هیواد چې دی هغه ښه معرفي کېږي. او تر اوسه پورې دا شی ثابت شوی هم دی په اروپا کې کاربان دي که مسلمانان دي چې چیرته ښه اخلاق شوي دي، چې چیرته یې له زغم کار اخیستی دی نو ښه معرفي شوی دی. زموږ تاسو په ټولنه کې اوس چې له زغمه کار نه اخلو نو کله به اخلو؟ نو باید ښه انسانان اوسیږو، هر وخت چې ښه انسانان یو زغم لرو، مقابل لور ته احترام لرو، ښه مسلمان یو، ښه افغان یو او بل هر ښه وګړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خپرونې اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوف وایي شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شیر ویل د سولې عمل بللی وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خپرونې کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر گواخ مو کوربه یم، هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورهږي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریځي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمانخیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو، په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو، جنگ سراسر تاوان دی. بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو راځه چې سوله وکړو دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی ته یې هم ښکلی غواړي زه یې هم ښکلی غواړم نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه زه هم واده کوم ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو راځه چې سوله وکړو ته په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې ته په ما ډزې کوي زه په تا ډزې کوم ته لګي ما مړ کوي زه لګم تا مړ کوم پیدا ای تا ته کیږي او کنه ما ته کیږي نه پیدا تا ته کیږي نه پیدا ما ته کیږي ته خو زما مټی او زه داستا مټی يم ته خپلې مټی پرې کې زه خپلې مټی پرې کوم دواړه کمزوري دښمنانو ته شو راځه چې سوله وکړو راځه چې سوله وکړو پیغلی سرتوری شولی پیغلی بے کور شولی پیغلی بے پلار شولی پیغلی بے مور شولی اس در پہ در گرجیگی کڑا پہ سر گرجیگی پیغور یہ تات کیگی پیغور یہ مات کیگی سخیری تات کوی سخیری مات کوی سدی داستان خپا او سو زمان خپا رازا چی دوان پاسو زاند آزار بچ کرو پا دی سرونو لپٹی خورو رازا چی سولو
تاسو له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري خړې خوای چې په دې ورستیو کې روان نورین دومره اغیز پکړه ده چې د لومړی چاپ شوی کتاب په نسبت په بل چاپیدونکو کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوی دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړلا ډیر خلکو وکړلا په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمی دي دی دغه پښتنو دغه تسنسواله دی دغه پښتنو دغه اړی ګړی دی دغه پښتنو دغه ستونزې دي دغه طرف ته اشاره کول په کار دي او پښتون قام دی خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیس دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې روسیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې دځو نه غوړم لو شم نو یو څوک ویره توې خاصه باندې نه تملو یې دا شنه ده خبره د جنگ نه د نفرت مسره ده. زه په کړه لو شم په جنگ کې تروسه په جنگ کې او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپل سندره د زینت ورکم چې زه نور نه غوړم جنگ وکم. که زه په کړه لو شم زما ورسته زما اولاد زما نور راتلونکي زما نور نسل په جنگ کې نه غوړي لو شي له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا دی ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړ هم دا پکار ده چې دې وضعیت ترجمانی وکړي.
الله مو یو کتاب مو یو مسلمان نه یو مونږه تا دې هم وو چې
تاسو سندرې هم وایئ، شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک همدغه رنګه شیانو ته پام کوي، ارزښت ورته ورکوي.
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنګ نه خدار چا کرکه ده، نو سندرې د څه ضرورت دی؟ اما که سندرې ونکړو، موسیقي آواز یې د ګډا، موسیقي آواز یې د ساتیرې، موسیقي آواز یې د خوشې په تېرول نه دي، دا ترجمانی ده د دې ټولنې، او زه ډېره مهمه ګڼم په دې کې. د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي، او ټارګټ یې خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي. مګر په مجموع کې د سندرو په اړه، لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم، که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ ته لوشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي، دا په خلکو څومره اغیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیم اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زره یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نه شي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا، او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شویم، دا دولس کلن دی، لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي، یاره دا سندره چی ده، دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی خاله څنګه، حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی خاله څنګه څنګه څنګه.
Nari 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 n
مرد دے انسان لفرختو نتا پس وکڑا تو نتا پس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تانن پتش کاغذ باندے خرچی گئی خلق چندر وائی تم